امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د جلال آباد په ښار کې د ډاکټر په معاینه خانه کې چاودنه شوې ده. یو ډاکټر وژل شوی او څو کسه زخمي شوي دي. اعتصاب کوونکو په هلمند کې د دینی عالمانو په منځګړتوب د لوږې اعتصاب ختم کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د اسرایلو او د غزې د سرحدي تړانګې په غاړه کې د مرګنیو نښتو تحقیق دي وشي، او د سعودي هوایی قواوو د یاغیانو د حوثي یاغیانو راکټونه شنډ کړي دي.
نن د 1309 شمسي کال د وري د میاشتې 12مه نېټه ده چې د 2013 عیسوي کال د مارچ د میاشتې له 1:30 نېټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسېره دا رپورټونه واورئ. په کندوز کې څو میاشتې کېږي چې معلمینو ته معاش نه دی ورکړل شوی او نن یې مظاهره کړې ده.
معلمانو دغه حد ته رسېدلي چې خپله کورتۍ راخیستې خرڅه کړې ده.
په هلمند کې د سولې لپاره د خلکو پر لت لاریون روان دی. او ملاله یوسفزی د 50 کلونو څخه وروسته نن خپل پلرني ښارګوټي سوات تللې ده.
I'm proud of my religion and I'm proud of my country. Islam has taught me
زه پر خپل دین او هیواد ویاړ لرم.
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په جلال آباد کې د ډاکټر په معاینه خانه کې چاودنه شوې او ډاکټر پکې وژل شوی او څو کسه زخمي شوي دي. د ننګرهار د والي نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې چاودنه نن ماسخوتن قریب 10 بجې د ډاکټر نجیب الله په معاینه خانه کې د ځای په ځای شوو چاودونکو موادو له کبله شوې ده. په خپله ډاکټر پکې وژل شوی د یوې ماشومې په ګډون 15 کسه پکې زخمي شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اعتصاب کوونکو په هلمند کې د دینی عالمانو په منځګړتوب د لوږې اعتصاب ختم کړی دی. د هلمند مرکز او ولسوالیو مشهورو دینی عالمانو د اعتصاب کوونکو نه وغوښتل چې د صحت د خرابۍ په خاطر دی د لوږې اعتصاب ختم کړي او دوی به یې غوښتنې طالبانو ته ورسوي. د افغانانو د وژلو په ضد او د سولې دپاره د لوږې د اعتصاب د څلورو کسانو حالت ښه نه دی، په روغتون کې بستر شوي دي. یو اعتصاب کوونکی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې تر هغې د اعتصاب نه لاس نه اخلي چې لږ تر لږه 2 ورځې اوربند نه وي شوی. په قندهار کې د افغانستان قواوو د طالبانو په مرکزونو باندې حملې کړي دي. د کندهار امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د افغانستان خاصو قواوو نن د دغه ولایت د میوند په ولسوالۍ کې د طالبانو په مرکزونو حملې وکړې. 10 تنه طالبان ووژل. طالبانو لا تر اوسه پورې په دې حکله څه نه دي ویلي. ملاله یوسفزی د سولې د جایزې ګټونکې نن په داسې حال کې د سوات د درې منګورې ته تللې ده او خلکو یې تود هرکلی کړی دی چې په سیمه کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. ملاله 15 کاله مخکې طالبانو د سوات په منګورې کې ویشتلې وه. ملاله اول پېښور ته او بیا وروسته د علاج لپاره انګلستان ته یوړل شوه. نړیوالو په ملاله باندې برید وغنده او ملاله دومره مشهوره شوه چې د سولې جایزه یې وګټله. د همغه جایزې یو څه پیسې په سوات کې د نجونو د یو ښوونځي جوړولو ته وقف کړې چې هغه ښوونځی په همدې میاشت کې پرانستل شو. د جمعې په ورځ په سینټ پیټرزبرګ کې د امریکا د قونسلګرۍ مامورینو د ماسکو نه وتل پیل کړل. ماسکو د پنجشنبې په ورځ د شپېتو امریکایي ډیپلوماتانو او د قونسلګرۍ د بندولو امر وکړ. روسي امریکایي ډیپلوماتانو ته امر کړی دی چې د اپریل تر 15 پورې د ملک نه ووزي. روسي د واشنگتن د اقدام بدل اخیستی دی. امریکایي مقامات ځکه د روسي شپېته ډیپلوماتان د امریکا نه وایستل چې روسیه د پخوانی روسي جاسوس او د هغې د لور په مسلمولو کې چې په برتانیا کې اوسیږي لاس لري. امریکا د اروپایي اتحادیه هیوادونو او د ناټو غړو ملکونو د روسي ډیپلوماتانو ته چې ټول 150 تنه کېږي د وتلو امر کړی دی. په واشنگتن کې د روسیې د انګریزي ژبې تلویزیون RT چې کرملن مصارف ورکوي خپل خبرونه بند کړي او د عدلی د وزارت لخوا د دغه تلویزیون روسی چلوونکو ته حکم شوه چې ځانونات په امریکا کې د یو خارجي دولت د ایجنټانو په نوم راجستر کی. د خبريال مسعود فریور د راپور خلاصه تاسو ته سید سلیمان شال ولی.
دا ټی تلویزیون چې کرملنی بودیجه ورکی په واشنگتن ډی سی کې د جمعې په شپه په 12 بجو خبرونه بند شوه. دا ټی د خبرونو زیاتره برخه د روسي د حکومت پالیسی او تبلیغات مناکسي او د سیټلایټ د لارې امریکایان اوس هم کتلې شي. په واشنگتن ډی سی کې د ارټی خبرونه ځکه مهمه ګڼل کیږي چې یو زیات شمیر امریکایانو پروګرامونه کتل. دا ارټی تلویزیون د ورجینیا په ایالت کې واقع د ایم ایچ زی نیټورکس کیبلی شبکې لارې خپل نشریات کول. لسمودینه را په دې خوا مذاکرات روانو خو نتیجې ته سره ونه رسیدل او لایسنس یې فسخه شو. ارټی په یو مطبوعاتي بیان کې چې امریکا غږ ته سپارلې ده د خپلو نشریاتو د بندولو پړه او ملامتیا د امریکا د عدلی د وزارت په غاړه اچولې. په بیان کې راغلي که څه هم چې موږ د ارټی د خپرونو د بندېدو په علت آګاهي خو نشو کولی چې تفصیلات سمدستي افشا کړو. امریکا هغه کوشش وکړ چې د عدلی د وزارت عکس العمل معلوم کړي خو څوک پیدا نه شو چې پوښتنو ته ځواب ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې د اسرایلو او د غزې د سرحدي تړانګې په غاړه کې د مرګنیو نښتو تحقیق دی وشي. په دې نښتو کې چې پرون د جمعې په ورځ شوي دي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 1400 نور زخمي شوي دي چې په دې جمله کې 1500 په ډزو کې زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ سم د سی غونډه وبلله چې د غزې او زاوو سړي چې ولې دا نښتې شوي دي خو وینه شکره چې کوم تصمیم ونیسي او یا کومه ګډه بیانیه خبره کړي. د سعودي د هوایي دفاع قواو هغه راکټونه شن کړل چې حوثي اغیانو د ګاونډي ملک یمن نه د سعودي په جنوبي ښار نجران وار کړل. د سعودي په مشرۍ ائتلاف دا خبر خپور کړی دی. د ائتلاف بیانیه ویلي دي چې د ابتدایي رپورټونو له قراره د سیمې یو هندۍ اوسیدونکی د دغو راکټونو په ټوټو پرچوک زخمي شوی دی. د حوثي اغیانو خبري آژانس سبا ویلي دي چې په نجران کې د سعودي د ملي ګارد نظامي اډه ویشتلې ده چې یو شمېر نظامیان او تجهیزات یې تباه شوي دي. زیاتره هغه خلک چې عدلیب ته نه دي تللي په هغو پناځایونو کې اړولې دي چې د مشق ته نږدې د بې ځایه شوو خلکو دپاره دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام ادارې ویلي دي چې بې ځایه شوي خلک تر هغه وخته پورې د دې پناځایونو نه نشي تللی چې اسناد سم نه وي کتل شوي. د امریکا د ګمرک او سرحدي حفاظت ادارې ویلي دي چې کانګرس چې یوه هفته مخکې کومه قانوني لایحه تصویب کړې ده د مکسیکو سره د قریب 1.6 کیلومتر سرحدي دیوال د جوړولو بودیجه ده. د سرحد او د ګمرکاتو د ساتنې د ادارې سرپرست ماوین رونالد ویټالو ویلي دي
Finally, we plan to replace at least 47 miles of dilapidated border fencing with new border wall system.
منګه پلان لرو چې د جنوب لیدي سرحد په غاړه کې لک تر لګه 20 کیلومتر سرحد باندې په نوي سیستم کټاره جوړکو. د ویل چې زیاتره پیسې به د موجودو کټارو او دیوالونو په ترمیم ولګول شي او ډېر لږ پیسې به د نوي دیوال په جوړولو ولګول شي. امریکا ویلي دي دغه خبره ده چې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د غونډې نه مخکې د جنوبی او شمالي کوریاګانو رهبران په خپلو کې سره ګوري. د ټرمپ ادارې خوشبيني سرګنده کړې ده چې پیونګ یانګ به د سیمې د غیر اټومي کولو په خوا ګامونه واخلي خو د امریکا په مشرۍ فشار به په تر هغه وخت پورې ادامه ولري چې شمالي کوریا واقعا د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. د کاسوو مقاماتو د شپږو ترکی اتباو د نیول کېدو او د محاکمې لپاره ترکیه ته د هغو د بیرته لیږلو په باره کې تحقیقات شروع کړي دي او پاپ فرانسیس په داسې حال کې د روم د کلوش معنی کې د فصح د اختر یاد مبارک جمعې د مراسمو مشري کړې ده چې امنیت ډېر ټینګ شوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. په هلمند کې د افغانانو د وژلو په ضد او د سولې د غوښتلو لپاره د پیل شوي پرلت غړو د نه خوړلو اعتصاب نن د شنبې په ورځ هم دوام درلود. د دغه پرلت د څلورو تنو ګډونوالو روغتیایي حالت خراب شوی او په روغتون کې بستري شوي دي. نور تفصیل د سیمې نه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واورئ.
د هلمند اعتصاب کوونکو غوښتنې لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري نه دي منل شوی، خو دوی خپل د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي. د پرلات له ګډونوالو څخه اتلستانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړي چې لومړنیو کسانو یې له تیرو اویا ساعتو راهیسې نه څه خوړلي او نه هم څه چښلي دي. سولی په پلوی او د جګړې پر ضد د لشرګاه د پرلت کوونکو په وینا چې قیس هاشمی او میرویس کانی تیر ماشم او داود درمان او ډاکټر عرفان د روغتیایي وضعیت د خرابېدو له امله نن لس نیمې بجې روغتون ته لیږدول شوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د عامې روغتیا ریاست سیار طبي ټیم د اعتصاب کوونکو روغتیایي حالت څاري. د جګړې پر ضد د سولې په پلوي د پرلات یو تن ګډونوال عبدالغفار اساکزي امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې دوی به تر هغو خپل د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي تر څو د جګړې د شکیلو خاو له خوا څخه د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې نه یې منل شوې.
چیرې دلته دا خبره ونه منل سي موږ ولسوالۍ ته ځو، هلته خیمې وو، که هغه ونه منل سي موږ ځو د سفارتونو مخته خیمې وو، تر څو چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي تر هغه وخته پورې موږ هلمندې ولس په ټولو کې ژمنه کړې ده. تر هغه وخته پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي موږ دا وعده کړې ده او دا هم ټولو ته په اختار سره وایو چې موږ ته نور دغه ژوند په کار نه دی تر څو چې موږ وژل سوي نه وي او یا مو سوله راوړې نه وي تر هغه وخت پورې موږ کښېنونه.
بلی خواته نن لسګونه مدني پالان او د هلمند اوسیدونکو هم د لشرګا د پرلت کوونکو خیمه ته ورغلل او له هغوی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی د جګړې پر ضد شعار نه ورکول او په جګړه کې پر شکیلو غاړو هم د سمدستي اوربند کولو ژغ وکړ.
پر دواړو غاړو باندې ژغ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنسترګ وګوري او ژر تر ژره اوربند وکړي، نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي. ولس په هر څه باندې پوه دی، ولس ډېر ژر په هر څه باندې پوهېږي. موږ پر دواړو غاړو باندې ژغ کوو چې هر څومره ژر دغه اوربند وکړي. سوله زموږ ارمان دی، زموږ ځوانان سوله غواړي، زموږ سپین ږیري سوله غواړي، زموږ سپین سرې میندې سوله غواړي، زموږ ټول ورونه سوله غواړي.
د هلمند اعتصاب کوونکو لډلې څخه شمیر لسګونو کسانو ته رسیږي. د پنځشنبه په مازیګر ځینو د څلور بجو څخه راوروسته د نه خوړلو اعتصاب پیل کړي. پرلت کوونکو وروسته له هغه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ کله چې وسلوالو طالبانو مساکلا ولسوالۍ ته د تګ او هلته له طالبانو څخه د اوربند چنګېدو د غوښتنو د مطرح کولو په اړه هغوی ته منفي ځواب ورکړ. قیس هاشمی د نه خوړلو اعتصاب کوونکی
اعتصاب تر هغه دوام لري چې موږ له دواړو غاړو څخه غوښتي دي، له دولت څخه او له ورونو طالبانو څخه، چې موږ د ولس غوښتنه ومنئ، موږ ولس ته د قدر په سترګه وګورئ او موږ ته د تحفې په ډول یې راکوئ، د خیرات په ډول یې راکوئ، دوه ورځې اوربند راکوئ. په ټول وطن کې موږ اوس نه ده در څخه غوښتي، فقط په هلمند کې دوه ورځې اوربند راکوئ چې موږ ولسونه پوسی چې اوربند څه شي دی، نه جګړه څه شي ده، امن څه شي دی، روغه څه شي ده. یو مخ دی ولس کلو جګړو له هغه نه مخکې مخکنۍ جګړو زموږ د خلکو د سولې د روغې د امن تعریف ورکړی دی.
وړ مورز د دې پرلت سره یو شمېر هلمندي میرمنې هم یو ځای شوې او د جنگ پر ضد یې خپل آواز پورته کړي. د هلمند ولایتي چارواکو د پرلت کوونکو غوښتنو منلو ته چمتووالی ښولی، خو وسلوالو طالبانو له پرلت کوونکو څخه غوښتي چې لومړی د هغوی په کندهار او هلمند کې میشت بهرنیو ځواکونو ته ورسي او د هغوی پر وړاندې دي احتجاج وکړي.
محترم اوریدونکو، یو نوی خبر چې همدا اوس راورسید وایي چې په هلمند کې پرلت لا روان دی، خو د نه خوړلو اعتصاب پای ته رسیدلی دی او اوس بل راپور اخلو. نن په کندوز کې معلمانو په دې خاطر مظاهره کړې وه چې ځینو ته یې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی او ځینې نورې غواړي چې له بانکي سیستم نه پرته معاش ترلاسه کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم یازمن په راپور کې واورئ.
د نوي تعلیمي کال د پیل په ورځو کې طالبانو د کندوز د کلیوالو سیمو ښوونځي په دې خاطر وتړل چې د ښوونکو معاشونه یې بانکي سیستم ته واوښته او له تیرو درې ورځو راهیسې په ښار کې دننه هم ځینو ښوونځیو ته اختر لیکونه لیږلي دي. د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن ښوونکی وایي چې دولت او طالبان دې په خپلو کې جوړ شي، په هر ډول چې دوی ته معاش ورکوي ستونزه نه لري.
نوم عبدالوهاب دی، د دشتیرچی ولسوالۍ د معلمینو د شورا منشي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت داسې کار وکړي چې د ماشومانو د معلمینو د کم جنجال او کم مسله چې دا دی د سیاست او د دوی خپل مشکل دی حل کړي، دا دې ته وباسي، دا دې منځ ته نه راشي. څنګه چې تداوی مهمه، دغه شان شاګردانو د درس او تدریس مهمه دی. ما خو داسې اصل کې موږ قلم او کاغذ سره کار دی، نه سیاست کې کار لرو، نه هغه کسان چې موږ پیژنو سره
تروسه پوری بی تعلیم پاتې کیږي تیار دغه تو چې خپل تروسه پوری د شپږ میشت کیږي ته یقینو کا مالیمانو دغه هتر سدری شیخ خپل کوړتي راخصه خرڅه کړي دا غاز ډبای د کور راخصه خرڅه کړي دا موټر سایکل راخصه خرڅه کړي په دې خاطر 15 میشت کیږي ماشین نه غسته تروسه پوری چې دولګی دانو شو نو ان شاء الله موږ هم د ستاري دوا مرکو خوځي خوشي او شاګردانو درس مخکې لاړ شي
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې په یو خوندې کې معلم دی هغه وایي چې په جګړو نه ورکیږي خو کله تعلیم پاتې شي ورکیدلې خامخا دي
برهان الدین شینوار د شهید ګل محمد د ابتدایي سر معلم مظاهره په دې خاطر چې امارات اسلامي ته خوندې بن کړی په دې خاطر چې ماش بانکي دی او سود سیستم دی بل دا خبره استادان به کې مشکل لري ځکه چې دلته بانک تراشي 0 روپۍ مصرفيږي او امارات اسلامي هم دا وایي چې استادان ماش حواله شي د بانک د سیستم نه دی لاړ شي درې څلور ورځې په میاشت کې مکتب شړکی خو دلته حکومت او امارات دواړو په خپل سیاست اختیار کړی دی کی یو بل سره خبره جوړه کی خوندي د سیاست نه لري وساتي د کورونو مسره کې ناستري باید سر معلمین غدل تم شتره هغه ویل چې مونږ په میاش کې څلور ورځې 15 ورځې خوندي استادانو ته اجازه نشو ورکوله ما شراش مجبور دی استاد بزی زمونږ لپاره به تر لاره دار چې مکتبونه لیش هغه چې د هر رقم کیږي څلور خلک په ډز ډوزو په مرګ باندې ورک نشو په تعلیم باندې ورکیږي استدلال چا سره کې نه دای من استدلال او نه هغه من مشات پاړه او د دې په خپل منس کې وای وای که زمونږ حق را دي کې کنو مونږ افتخاریم تیارو چې درس ور
د قلیزال یو بل خون کې چې په مظاهره کې ګډون کړي وای چې ک دولت ورته د معاش سیستم له بانکي څخه بیر ته ونړوي نو دوی به خونځي بن وساتي
محمد اسات څنګه قلیزال د منځني فونځي عامر زموږ اصلي مقصد دا دی چې دولت زموږ معاش بند کړي دي او هغه خپل په سر په بانک کې حواله کوي دولت څخه دغه خواست مو دغه دی چې زموږ معاش باید د استقرار د طریقې راکول سي مکاتب بند کړي دي دا اوس باندې د یو څو ورځو لپاره بند کړي دي چې دولت زموږ आवाज ووري کدا زموږ आवाज دولت وانهوري امکان دی ولري چې د مکاتب تر ډیره وخت پورې د امداسي بند پاتې
د یوې ولسوالۍ خون کې چې نه غوښتل نو موضوعي مشخص شي امریکا غکته ویل چې پرون د دولت مخالف وسلوالو د خونځي او استادان په زور دي ته مجبورول چې باید د معاش د بانکي سیستم پر خلاف مظاهره وکړي هغه زیاته کړه چې کداغه مظاهره کیږي نو د استادانو په کې هیڅ لاس نشته بلکې طالبانو استادان په زور مجبور کړي دي د قندوز د معارف رئیس رستم خان احمدی وایي چې هر خون کې به په روانه ونی کې خپل معاش له بانک څخه تر لاسه کړي هغه زیاته کړه
دا خو دې څلور څه سیستم مونږ بانکي کړه دا د ماشو کې لک تاخير راغی ماشينه سم د پخې دي کوي چې خپل ماشين د کابل بانک نه وافي مشکل خلک وایي چې خیالي معلومین دي مونږ خونه د معلوم دغه لپاره باید دغه سیستم باید بانکي سي شفافیت دي دغه لپاره مونږ د شپږ ولسوالۍ یو ځای بانک اور کوي ټول ماشه دي دغه میاشتې له بانک نخلي
د قندوز له ولسوالۍ پرته د خار زینی لوی لیسې او خونځي هم د وسلوالو طالبانو د اخترونو په نتیجه کې تړل شوې دي ګل ریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
محترم اوریدونکو د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن د سواد درې د منګورې تتللې ده او هلته خلکو تو ترکلې کړی دی ملاله 15 کاله مخکې په همدې سیمه کې طالبانو وشتلې او زخمی کړې وه ملالی یوسفزی سواته ترتلو مخکې ویلی دی چې لډیر مودې راهیسې غوښتل چې خپل کور ته ولاړ شي نور تفصیل په دې راپور کې واوري
ملالی یوسفزی په پوځي هلیکوپټر کې راکوزه شو په سوات کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دوستانو او د کورنۍ غړو یې هرکلی وکړ ځایي خلکو هم سواته د هغې پر راتګ خوشحالي څرګنده کړه
ملاله سوات راغلی ده مونږ د زړه له کومې سواته د ملاله د راتګ هرکلی کوو دا زمونږ لپاره د ویاړ ځای دی چې په نړۍ کې سواته یو نوم ورکړی دی
بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے
مونږ ډیر خوشاله یو ځکه چې ملاله د سوات او پاکستان لور ده مونږ د زړه له کومې هرکلی کوو
یوسفزی د جوبې په ورځ په اسلام آباد کې د رویټرز له خبری اجانس سره په یو مرکه کې وویل چې د اوږدې مودې راهیسې د دې هیله درلودله چې د سوات په خولي دره کې خپل کو ته ولاړ شي هغه د هغه پاکستانی منتقدینو تورونه رد کړل چې ګنی هغه هغه ایدیالوژي ته وده ورکوي چې د هیواد د اسلامي ارزښتونو سره تضاد لري
I'm proud of my religion and I'm proud of my country Islam has taught me
زه پر خپل دین او هیواد ویاړ لرم اسلام راته د سولې او پوهنې اهمیت خود لیدې د اسلام د پیغمبر میرمن او سوداګر و دا مونږ ته خی چې خزه باید په اقتصاد کې ونده ولري
دا غي اشاره هغه کسانو ته و چې تیر ورځې د لاهور په ښار کې د هغې پر خلاف مظاهره کړې وه دا منګورې یو سیدونکو هم ګیله درلوده چې هغې ته یو نړیوال حیثیت ورکول د هغوی قربانۍ تر سیوري لاندې راوستلې دي.
جنگونه موږ د طالب خلاف کړي دي، جنګېدلې موږ نه یو، کورونه زموږ وران شوي دي. زما خپل څلور ترونه، دوه د ترونه زامنو طالبانو پچا مټ علاقه کې حلال کړي دي، وجلې دي، هغې شهیدان کړي دي. زما چا تپوسو نه کو.
دا رپورټونه له مخې ملالا یوسفزی په سواد کې دا دو ساتونو تر پاتې کېدو وروسته بیرته اسلام آباد ته ستنه شوه. وسلوالو کسانو د 2012 کال د اکتوبر په نهمه ملالا د ښوونځي په یو موټر کې وبېشتله چې تر ټپې کېدو وروسته اسلام آباد او بیا برېتانیا ته د درملنې لپاره انتقال شوه. هغه اوس د اکسفورډ په پوهنتون کې زده کړې کوي.
محترم اوریدونکو، په غزه کې د اسرایلو پر خلاف د فلسطینیانو احتجاج دوام لري او تقریبا 14 احتجاج کوونکي وژل شوي دي. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تایب روک زیرهون د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ، ډیر امکان لري چې په راتلونکو ورځو کې په غزه کې وضعیت لا نور هم خراب شي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال ایسابیلا کوکولی د رپورټ غټه کې به تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کړي.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جمعې پر ورځ ناوخته په غزه کې د تشدد په اړه د امنیت شورا یو عاجل غونډې ته د خپل وینا په سر کې خبرداری ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې شاید چې په غزه کې حالت نور هم خراب شي. زریحون ویل چې د اسرایلو عسکر باید د ښځو او ماشومانو په شمول د ملکیانو په نښه کولو او ویشتلو نه ډډه وکړي. هغه ویل:
We will emphasize on the responsibility of the occupying power to respect the international humanitarian law, international human rights law.
نو اسرائیل نه دی اشغالګر قدرت په توګه د نړیوالو او بشري قوانینو د عملي کولو غوښتنه کوي چې له احتجاج کوونکو سره مناسب رفتار وکړي او په دې اړه خپل مسؤلیتونه پوره کړي او که سخت ضرورت نوی موجود له وژونکي قوې نه دی کار نه اخلي او د ځاني تلفاتو د رامنځته کېدو مخه باید ونیسي. د هغو کسانو نه باید تحقیقات وکړي چې ملکي کسان په نښه کوي او وژني. موږ د اسرایلو د امنیتي قواو نه غوښتنه کوو چې له وسیلې نه کار واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا لوړ پوړي ډیپلومات والټر میلر د امنیت شورا ته وویل چې موږ ملکیانو ته د رسیدلو تلفاتو له امله غمجن یو او ټول خواو نه تقاضا کو چې د تشنج په مول کې مرسته وکړي. په غزه کې نښتې د جمعې پر ورځ پیل شوې. تر اوسه پورې 14 کسان وژل شوي او د فلسطین د عامې روغتیا د وزارت د رپورټ سره سم له 400 نه زیات کسان زخمیان شوي دي، چې په دې جمله کې 250 کسان د اسرایلو د عسکرو په ډزو کې زخمي شوي دي. د اسرایلو پوځ پر احتجاج کوونکو باندې د کوچنیو بې پیلوټه ډرون الوتکو په وسیله له فضا نه د اوښکې بهونکي ګاز قطۍ گزار کړي چې ځمکې ته پر رسېدو سره وچاوتلې او خلک مجبور شو چې خپاره شي. تشدد او خوډه برست له حق پیل شو چې په زرهاو فلسطینیان د فلسطینی ناقلونو پاړه د اسرائیلو د پالیسۍ په ضد احتجاج لپاره د اسرائیلو پولیس سره نږدې راغون شو. دغه خلکو غوښتنه کوله چې دوی باید د دې حق ولري چې په اسرائیلو کې خپلو پلرنیو کلو ته بیرته ورستانه شي. ځینو کسانو کوشش کاوه چې د امنیتی کټارې سره ځان ته ځان ورنږدې کړي، خو عسکر ورباندې ډزې وکړلې. احتجاج کوونکو ټایرونه وسوځول او اسرائیلي عسکر یې په تیګو ډبرو باندې وویشتل. تیر کال په مني کې په غزه کې د اسرائیلو او فلسطیني جنګیالو ترمنځ له نښتو وروسته پرونی نښتې تر ټولو خونړۍ نښتې وې.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، پاپ فرانسیس د ګوډ فرایډی یعنی کې جمعې د غونډې ریاست په داسې وخت کې کاوه چې په روم کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. د ایټالیا پولیس او عسکر د تیارسۍ په حال کې وو او دغه نیک هفته په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په ټوله ایټالیا کې مشکوک اسلام پاله افراطیان نیول شوي دي. د امریکا غږ د خبریالې سابینا کاسټل فرانکو رپورټ زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
فرانسیس درون په لرغونی کلوسیم یا ورزشتون کې د مارش ریاست په غاړه لار تقریبا شل زره تانو په دغه غونډه کې برخه اخیسته و چې په صلیب باندې د عیسی علیه السلام د زړولو د ورځې سره سمون خوري. د روم چارواکو د روان کال په لمانځلو کې امنیت زیات کړی و. د هغو عبادت کوونکو تلاشي کېده چې د مراسمو سیمو ته رانږدې کېدل. د ایتالیا پولیسو د اسلام پالو تروریستانو د مشکوکو ملاتړ کوونکو په خلاف څلور حمله کړې وې چې په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې ګمان کېږي د موټر بم د چاودنې پلان یې لاره. د صلیب مارچ 14مه پیښه ده چې د رومان ګورنر پونتیوس پیلات عیسی علیه السلام په مرګ محکوم کړ تر هغې پورې چې په قبر کې اخاخ کړی شو. د کاتولیکي کلیسا زده کوونکو او د کالج محصلانو په هر سټیشن کې د روان کال د پلان په باره کې لیکنې وکړې. د فرانسیس د پریکړې سره برابرې چې 2013 کال ته اهدا کړې ده. د ځوانو کاتولیکانو د هیلو او اندېښنو غم پکې خوړل شوی دی. د په پای کې خپل تفکر څرګند کړ. هغه کسان یې وغندل چې قدرت، پیسې او جنګ غواړي. د دعا وکړه چې د کاتولیک کلیسا دې تل د ډاډ او رښتیا منبع وي.
La vergogna perché le nostre generazioni stanno lasciando ai giovani un mondo fratturato dalle divisioni e dalle guerre.
پاپ فرانسیس د هم ویل ډیر باید د شرم احساس وکړي ځکه زموږ نسلونو ځوانانو ته داسې نړۍ پرېږدي چې اختلافاتو او جنګونو پکې درز راغوستی دی او داسې نړۍ پرېږدي خودخواهۍ یې تباه کوي چې ځوانان، ماشومان، ناروغان او زاړه حاشیې ته کوي. پاپ په کلیسا کې هغه کسان وستایل چې د خپل کار له لارې وده وجدانونه راویښ کړي، د نسمنو، مهاجرو او بندیانو سره مرسته کوي. پاپ مخکې په سینټ باسیلیکا کې د غونډې ریاست په غاړه لره. دغې غونډې ته هر څوک وتلی شو سره له دې چې د پنجشنبې په ورځ د کلیسا د یوې ستنې نه د پلستر ټوټې راولېدې. دغه ویجاړ شوی ځای بیرته ترمیم شو. په باسیلیکا کې په زرګونو کسان راټول شوي وو. پاپ د کلیسا مخ ته دعا وکړه او دغه مراسم له ماښام نه پیل شوي وو. وروسته بیا د باسیلیکا له شانه مارش پیل شو. د ده پیروي په نورو غونډو کې وشوله. پاپ به د شنبې په ماښام د مسیحانو په اختر کې چې د سینټ پیټر باسیلیکا کې لمانځل کېږي ګډون وکړي.
د سو خبرونو سرخط لرو. د جلال آباد په ښار کې د ډاکټر په معاینه خانه کې چاودنه شوې. په خپله ډاکټر پکې وژل شوی او 15 کسان نور زخمي شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. احتساب کوونکو په هلمند کې د دینی عالمانو په منځګړیتوب د لوږې احتساب ختم کړی دی. په قندهار کې د افغانستان قواوو د طالبانو په مرکز باندې حملې کړې دي. دیش طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې حق له عکس العمل نه دی څرګند کړی. ملالا یوسفزی د سولې د جایزې ګټونکې نن په داسې حال کې د سوات د درې منګورې ته ولاړه او خلکو یې تور هرکلی وکړ چې په سیمه کې امنیت ټینګ شوی و. د جمعې په ورځ په سینټ پیټرزبرګ کې د امریکا د قونسلګرۍ مامورینو د ماسکو نه وتل پیل کړي دي. ماسکو د پنجشنبې په ورځ د شپېتو امریکایي ډیپلوماتانو او د قونسلګرۍ د بندولو امر کړی دی او په دې طریقه یې د امریکا د حکم بدله اخیستې ده. منګ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي دي چې د اسرائیلو او د غزې د سرحدي تړانګې په غاړه کې د مرګانیو نښتو تحقیق دی وشي. د سعودي د هوایي دفاع قواوو هغه راکټونه شن کړي دي چې حوثي افغانو د ګاونډي ملک یمن نه د سعودي په جنوبي ښار نجران ورکړي دي. زیاتره هغه خلک چې ادلب ته نه دي تللي په هغو پناځایونو کې اړولي دي چې دمشق ته نږدې د بې ځایه شوو خلکو دپاره دي. د امریکا د ګمرک او سرحدي حفاظت ادارې ویلي دي کانګرس چې یوه هفته مخکې کومه قانوني لایحه تصویب کړې ده د مکسیکو سره د قریب 1.2 کیلومترو سرحدي دیوال د جوړولو لپاره بودیجه ده. امریکا ویلي دي دا ښه خبره ده چې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د غونډې نه مخکې د جنوبي او شمالي کوریاګانو رهبران په خپلو کې ملاقات کوي.
قدر نوردونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زمونږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې دغه خبرونه پوره چې بیا ستاسو خدمات حاضرېږو. تاسو په لوی خدای سپارو. جوړ او آباد اوسئ.